پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو پر خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان ولسی جرګې کانګرس تلیک استولې د دې لیکل جزئیات مو وړاندې په خبرونه کې خبرو ګڼ افغانان په اختر کې اوربند ته خوش دي خو هیلې پراخې دي
صدا دایمي اوربند ګرځي دوړ خو وي
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې
د کوونکي چې په کلنۍ عمر یې پوره کړی هلته د وناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي
په روزګان کې وچکالي غنم تشي کړي
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې موږ اتمه ورځ لم نسو بوی غم په وار
او د زهرو کاروان په خپرونه کې
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې دي په موږ اندازه باندې د کوسلارو د کیسې کیسې اضافه کیږي
تر هر څه مخکې خبرونه
پایل کې د تو مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار په شهزاد ولسوالیو کې چاودنې ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه سخته شوې اروپایي ټولنه به خپل وګړو ته تریوي میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیکې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي په دغه لیکې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کیدای شي په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ د نجونو ښځو او لګکو له حقونو دفاع د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې د هېوادونو همکاري مهم موارد دي په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی ټاکل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 3 له افغانستان ووزي د ننګرهار په شهزاد ولسوالۍ کې چاودنې ولسی وګړو ته مرګ ژوب لاړولې د ننګرهار د امنیې قمندانۍ وایانت فرید خان ازادي راډیو ته د دغې پېښې د څرنګوالي اوښتې مرګ ژوب لپاره وویل
نن شاوخوا شپږ بجې د شهزاد ولسوالۍ اړوند توتو په سیمه کې په یوه واره د سراچه ډوله موټر باندې د سرنګ د غاړې مې چاودنه کړې ده چې په دې کې متاسفانه درې تنه زخمیان دي او دوه تنه نور ملکي کسان شهیدان دي
خو د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه چاودنې کې څلور تنه وژل شوي دي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي بلل شوي تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی د 211 پامیر قول اردو وایي د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او دغې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده دغې قول اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتنبول شول د قول اردو په وینا په دغو عملیاتو کې طالبانو مرګ ژوبله رسیدلی خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی خو دفاع وزارت بیا دغه عملیاتو په اړه نن په خبره کړې خبر پاڼه کې د څلورو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د پامیر قول اردو د خبر پاڼې له مخې د دغه عملیاتو په نتیجه کې امام صاحب ولسوالۍ او دی ولسوالۍ ته غځېدلی لوی لاره له طالبانو پاکه شوې او هم هغه پل چې طالبانو نړیولی و د خلکو په مرسته بېرته ترمیم شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیر شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل توغندي وایشتل په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دېرش فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو شل سخت دریځې وسلهوالې وژلي دي له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرائیل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونو توغندي و توغول شول او د دغو اسرائیلي ښارونو د شپې فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه د توغندیو په دغو بریدونو کې اووه اسرائیلان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي دا له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکول شي په سګنی دوبه کې تفریح لپاره لیو ځای بل ځای ته ولاړ شي. دغه سند لپاره هغه هیوادونو چې تر ډیره د توریزم پر صنعت متکی فشارونه زیات کړي او ترڅو وکول شي هغه مقررات لغوه کړي چې لمخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلې وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي.
ل نوریاس نوری څخه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل احمد شیبریم دا سجر اډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د افغانستان د ولسی جرګې د هغه لیک پاړه جزئیات درکو چې د امریکا کانګرس ته استول لري یو مهم خبر راخلو. خبر لرو چې مولا عبدالمنان نیازی د سیشن بي په ماشام په هرات ولایت کې په یو وسلواله نشته کې ټپي شوی دی. عبدالمنان نیازی د طالبانو د مولا رسول د ډلې مرستيال دی. د مولا رسول په مشهید طالبانو دغه ډله په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته رامنځته شو. د شاغل نیازی د ټپي کېدو د پیښې په اړه جزئیات ل خپل خبريال څخه اخلو. بله
طوری که شما هم اشاره کردین، شام روز گذشته بنا به گفته مسئولان در ولایت هرات، مسئولان محلی، آقای نیازی به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته در منطقه مرز میان ولسوالی گذره و ولسوالی ادرسکن ولایت هرات که تا ساعت قبل مقامات امنیتی در قسمت صحبت نکردن، اما دقایق قبل والی ولایت هرات آقای عبدالوحید قتالی به خبرنگاران گفت که آقای نیازی زخم برداشته و در این حادثه 3 تن از همکارایش کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. آقای قتالی گفت اکنون آقای نیازی در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان دکتران قرار دارد.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات مولا عبدالمنان نیازی از نوعی سر زخمی میشه و 3 تن از افراد از او جان خود از دست میدن. بخیر باشن، این خبر فعلا تاییده و مولا منان نیازی زخمی هست و تحت تداوی قرار داره.
اما برخی دیگر مسئولان محلی در ولایت هرات ادعای دیگر را مطرح میکنند، با وجود که آقای قتالی گفت که به کسی خود در میگم این اطمینان وجود داره که در میان افراد خود آقای نیازی در این رویداد کدام مشکل ایجاد شده و سبب این رویداد شده. و در کنار از این دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگن که چشم آقای نیازی صدمه شدیدی دیده و این احتمال هم وجود داره که آقای نیازی برای تداوی بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده بشه.
مننه و موردل چه د مولا رسول په مشهید طالبانو د ډلی مرستيال مولا عبدالمنان نیازی په هرات کې د سیشن بي په ماشام ټپي شوره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس ته په لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي. د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې 10 مادې لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغشان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی، خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی، او تر خوا د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني. دی وايي په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل شي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر شي او دا خبرې دوام
وکړي.
د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې، خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغیزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان جونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بروسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هیواد د عسکرو د وستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوی او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی، داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نه ځي او حکومتي کسان که د دوی سیمو ته ورغلل نیسي به یې. حکومت هم دا اوربند منلی، خلک وایي اوربند تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله کوي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیر شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو د موږ ډیر خوشاله یو. په زمونږ دي کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډیر سي چې دا دایمي اوربند وګرځید وړو خو وي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډیرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کې دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بختوایی هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
او اخته د خوشاله الحمدلله میوه شانه مخیسه ټول چې نه باید اخته تش بس ساتي عمومیت تش بس وسی ساته ساته تش بس وسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامات ول نه خبر وطن د خبر ولایت ته بلارسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنې او د اندېښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولي دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په روزګان کې وچکالي د کاروانګرو فصلونه سخت ځپلی دي، خو دمګړی اقتصادي خبرونه
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې له چین سره د نښلوونکي لارې رغنیزې چارې 15% پرمختګ کړی او نور کارونه یې هم په چټکۍ سره روان دي. د دغه وزارت وایي احمد خلیل امید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جغلي سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان ولایت د پامیر له بزهای ګلبن خور لسمې پیل او د واخان ولسوالۍ تر پایه پورې چې کابو د چین سرحدي نقطې ته رسیږي غځېدلی. نوموړی زیاتوي دا جغل به د اسفلټ سړک لپاره بنسټ جوړ سي چې پرمټ به افغانستان او د چین هیوادونو سره ونښلول سي. مسؤولین وایي چې د څه باندې 3.9 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې سړک د جوړولو لپاره د ټولګټو وزارت لخوا د 22 سیمیزو شوراګانو سره تړون سوی چې مالي لګښت یې له ملي بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال د هیواد د ګمرکونو، هوایي ډګرونو او بندرونو کې د څارویو د ناروغۍ د تشخیص 18 لابراتوارونه جوړیږي. د دغه وزارت وایي اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه به د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په مرسته جوړ او په عصري توګه به سنبال سي. نوموړی زیاتوي د دغو لابراتوارونو د جوړېدو موخه هیواد ته د واردونکو څارویو د بېلابېلو ناروغیو سمه څېړنه او پر وخت مخنیوی دی، تر څو له دې لارې د ناروغیو او آفتونو سمه پېژندنه او پر وخت مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته په قاچاقي ډول د حیواناتو بې کیفیته دواګانې راتلې چې د مالدارانو په وینا نه یوازې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته نه کوله، بلکې د څارویو د مړینې لامل هم کېده. او د همدا کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغان یو بی یو ډالر واوی افغانۍ 15 درس پله، یو یورو 2.90 افغانۍ اتیا پله، یو پاونډ 1.6 افغانۍ اتیا پله، یو سعودي ریال 0.50 پنځوس پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.95 افغانۍ.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعاتو ته مخه کړو، یو نړیواله مسله راخلو. تاکل شوې ده نن د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې جمهوری غشتون کې د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لری کولو لپاره رای ورکړي. ویل کیږي د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوری غشتون کې ګوند د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اغیز دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوریت غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی هم داراز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه دروغ ویلي او د جنوري په 15مه د کانګرس پر ودانۍ غنې ګونی جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کیږي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای په هغه محل ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهوریت غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وبیني. دا اقدام پر جمهوریت غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کیږي. د دوه غړایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهوریت غوښتونکو استازي حاضر نه وو. دی ویل چې پاتې کېدل یا دروغ له پامه غورځول دروغجن نور هم زړه ورکوي. زب چې پاتنه سم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهوریت غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې و. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهوریت غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
ازادي راډیو تغوا ګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم اخیستمن کړی دي. کروندګر د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي او ګڼ کروندګر وایي چې وچکالی په کروندو کې شنه غنم وچ کړی دي او بیا د وچېدو له ګواښ سره دا غنم مخامخ دي. په دې اړه راپور.
په اورزګان کې د کال په پیل کې د وبو نشټوالي بزګران اندیشمن کړي او د زینو کروندې هم ورسره اوچي سوي دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي جوړي ساګانې وچي دي. ورشتونه نسته چې ورسره ساش کال کروندو د حاصل ترلاسه کولو نه هلی سوی دي.
په خو به مش پنځم ورځ سره مو ورځ بول وسه مو راتم ورځ لم نسو با.
دا یو ډیر شکل نه لی جان دی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د نو بهار کلی اوسیدونکو دي چې ساش کال په خپل لس جریبه زمکه غنم کړل دي. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د یادو غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او لتیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نموډي ته چې وشپاړس کسیزه کورنۍ ورلغړې ده وایي نه پوهیږي چې راتلونکي کال به څنګه تیروي.
خو به موږ پنځم ورځ سره مو ورځ بول وسه موږ اتم ورځ لم نسو بو غم په وار چې غم ګرد ول سره د غیچ پر پر زړه خلک وزغلی ورور نه سو بولای کمر څه دغه سن سره ګر وطن ګر ول سم مخ سوي د زما او چې سوي د اول دغه د دان کوم کړی دغه ځاسو ادمان میج دغه ځاس پاره مو دغه نه خوړی پښه د درو اچما نه غنه ما شش کال پنځه کې پښیل دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوب مصرف ورته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو له دوا او چمش پر شندل دي وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدای مش کړی دی دا که مرته مصرف را جوړ کې خوشاله شکنه مرته بالا تباسل
دا فداسیال کې د چې د خړولو بهرن سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو لکم سره مخ دي. دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبي پیشي د خړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای وازی علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشټوالي لامل وچسوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یو شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د جهیاک سیم یو بل بزګر څلرویشت کلن حمید الله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنمې د اوبو د نشټوالي لامل وچسوي دي. محمد الله ازادي راډیو ته ویلي چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنمې په بزګري کرلي دي.
کوم غنم خو نو دغه دې وینه چې پر مې خپله وچې جبره شپه مې رسغلا کې هغه پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناستو نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېناستلو چې دا میان دلته مقصد خلک رازغلا کوي نه سر چې را کښېناستو وره مې نو وړې و وغه غنم جو وچ سوي جاو دغه غنم چې تورتو ګره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلم شپله نوبت نه ورسېږ دا یو پلیت خواري خو نو خواري هغه خواري د وروره تا ته خپله درمان میږ مصرفونه درمان میږ د ټکټرې وې درمان میږ ارمز د دس خواري د ونه کړو حساب دی دا تم یلې خو مونږ ډېرې یلې درلوده چې خدای دې په سر نه ورسېدلې موږ یې وتم.
خو په ورزګان ولایت کې وچکالی نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترنکوټ ښار هټیوالي هم له ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه ښار یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته ویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفسوی دي، ځکه ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداري ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادی اداري مشر احمد شاه خيري اسادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو، خو ساش کال تر دا مهاله پورې یوازې 18 ملي متر باران شوی دی. خيري وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونران سپدی اړه تصمیم نسی مونږ باغه معلومات ورکړو.
د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس وای په دغه ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي دي. دوی وای کله چې بارانونه کم وي سړځایونه نشنه کیږي او دوی خپل څاروي ته کافي خواړه نسی برابرولای. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لند مهال پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دی او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځای سو او ارسو شمیر تر دې نور هم زیات شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه ګواښي. بل لورته د افغانستان په شمال کې وچکالی سږ کال په بلخ کې د راپورونو له مخې څه باندې 90% زراعتي کښتونه زیانمن کړي دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالی له کبله کرنیز حاصلات له منځه تللي او له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په راپور کې.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وایي چې په تیر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم وربش او کنزلی مو کرلی، کله کله مو خټکی هم کرل، خو سږ کال وچکالی شوه او هر څه لمنځه یوړل، هیڅ نه دی را پاتې او وچکالی زیانمن کړو.
دا او وڅلوخت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. د یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1409 نویم کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سخ کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله څلور ویشت جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خو اوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې توان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 1,600,000 هکتار ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یاد ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یاد ادارې مرستیال زبیح الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 1,600,000 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو علاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړالو نه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوبو ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سږ کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه څو برابره لوړه شي.
په بلخ کې وچکالۍ ټویټر یو نوی آپشن ټیپ جار معرفي کړی دی. ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه دا نوی آپشن نومیږي او په دې لارې څوک کولی شي چې خلک یو بل ته ډالۍ واستوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټیپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لاره هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ شوی پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځمبه له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمې پر ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باورېدونکو غږونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنی زیاته کړي پر ټوئیټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډولو او تر لاسه کولو لپاره د نوې لارو درمسته کولو په چاره کې د لمرنۍ ګاندې د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټوئیټر د کمپنی د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټوئیټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټوئیټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټوئیټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای شي. ټوئیټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
اوس هم لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په واسطه ویل لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دغه لیکي پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې کور ته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 14 ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړه. ولې د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې پر سراچه ډوله موټر د سړک د غاړې مین 14 و چې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو د سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته د وژل شو کسانو شمیر څلور تنه ښودلی دی. د 2018 پامیر قلور د وایډ کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخه حمله په شاتم بولی او د ډلې ته درنه مرګ ژوب لړولې. د قلور دونن په خبره کړي خبر پانه کې ویل چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمیر پوسټو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې د ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پر رسیدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتمبول شول. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شو چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل له تیرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویل په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبرې کابل شل سخت دریځ یې وژلي دي. اروپایي ټولنه هیله منله چې تر جون میاشت پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکول شي په سګنی دوبی کې د تفریح لپاره له یو ځای بل ځای ته ولاړ شي.
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. وخت اجازه نه راکوي چې دا راپور خپور کړو. د زهرو کاروان پروګرام ته به مخه کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اتلی او قصي مرکز محکمو د نشې موادو دیرش قاچاقون کې په مجازاتو محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې اتلی او قصي مرکز ابتدایه او استناف محکمو دیرش قاچاقون کې چې د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو د قاچاقو د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوی وو، د دریو ځخنیولې بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رتو ویل له محکوم شوی یو قاچاقون کو سره 103.1 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15 کیلوګرام خیخا، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 350 لیټر ډیر شراب نیول شوی دی. پولیسو په ننګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشې مواد ونیول. په ننګرهار ولایت کې له نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالی کی 2.8 کیلوګرام چارس او 40 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي رډیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس څاندزه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اتتنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر شپږو سو بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رورتو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 15 بوتله شراب سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او دونه روستي په خداده چې په خوست ولایت کې 4.5 کیلو بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تنهي ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلو بزمکه د کوکنارو له کښ څخه پاک شوه. د خوست امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 15 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام اکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دي. کار که سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
درمان پنوم یو معتاد وای چی تر اوسه سلوی خلک افغانی په نشو کې راڅخه تللی دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
اوري ودرېګا په دې تور سر چیرې منډه ما هي
زسم چې د خپل ځی قاتل په غاښ وسته بنتینه
کا. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال هم په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل سوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر وه. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتار ځمکه مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل سوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګران وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو لامل له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ را ټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نسي کولی چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر سترګو څنګه وړ اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش مې سره وړي. څوک چې دا مواد استعمالي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاورې په سر کې پراتی وي، شکه شکه کېږي په سر کې، سوروالې مې سره وړي، پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې. سیدا کله سترګو ته داخل سي د خپل سر کې جذبي یو دی ویني په واسطه باندې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته شبکه ورته ویل کې یغل ته ورځي. نو دلته دیت خرابې د په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي، شخص پله نه پیږي، ورو ورو دیت کمیږي، کمیږي بلاخره باعث ړندوالی کېږي. یو هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی، دیدې خپل هغه تنه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسلل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیر بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمیر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بل هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام اسلام از ولایت دایکندی، مدت متدیم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کیږي چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل مې دا دی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه مې نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نور متدینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وای چی اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وای چی د متدینو لپاره کاری فرصتونه نشته او ځینې متدین د کار کولو واس هم نه لري. له همدې امله د نشي موادو د پیسو پیدا کول لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پوري کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زمانم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکو یم. هغه خلک چې له گاونډي هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشل کیږي ډیرې متادین دي، خو له بل مرغه چې دوی دولت نه دی ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لک تر لکه د خپل کورنۍ غړو ته ورسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زمانم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکو یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې لدې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات نیمروز او فراه روغتي چارواکي لدې ډول معتادین څخه تنگ شوې دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه متدین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو متدینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابر کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د متدینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د متدینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 متدینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه متدین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د متدینو د درملنې په درې مرکزونو علاوه موږ په کورونه کې د متدینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د متدینو په کورونه کې د هغوی درملنه کوو. د هغوی کورته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول چړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
و افغانستان کې د قانون کار څه تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي غي یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نام د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولۍ او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړی بکی او بیا چې فارغ بشي زمينه د کار ته مساعد بکی. چې متاسفانه 80% دی کسان هم زمينه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب شي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې د نن د افغانستان هم او زمينه د کار مساعد نه دی او چې بهرني ملکونه گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت بکی هغه معتاد یا سلای دی چې مریض وي. عامل اصلی نبود زمينه د کار د زبانانو د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سړی چې معتاد کیږي هغه انرژي فزیکی او رواني هغه کاهش پیدا کیږي او توانایی کاهش پیدا کیږي. د دې وجه نه هغه کارفرمایان چې دي هغه سالم کسان ګمارل کیږي. د دې وجه نه زمینه کار د معتادینو لپاره ډیر کم دي او لږ وخت کې کسان حرفه زده کړي او حدود د سلوخت کسان پیسدی هغه په کارونه ګمارل کیږي.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل یې ستاسو په نظر شي ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوي دي. ممکن نوی قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په افغانستان کې. څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوی دی ته زمینه د کار مساعد بشي؟ دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه بو کی چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاور است که درس افغانی هر یو سلی چې معتاد بوی دا خرچه لري. په دې ملک چې فقر لوړ دی، د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتاد هم دیدی هم زمینه مساعد بشه او نور کسان چې معتاد بنوي. کار د هر افغان حق دی، باید دا حق بشری حق دی ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خیوای چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دای وای چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دی، سړی تنګ په ما بس کې خوده دی. وای دا یو واسه طبیعت دی، پیسم سي خوشحالي اوساده تبایی سو لایو دو چر سم شروع کړو، اخر تاریخ له تاریخ سپورډر سو اول به دغه سیور کول لري ساکن ور ری خرڅول سي و مختص وای پیسې را ما بس خپل زم سیمه سبان راوړو محکمه ته به خلک وړو ری 3000 روپے به غوښته بس مار سر مواد او ټلیفون د تاپ په واز به باندې و لغو برته تسلیمال دی براوړو مدیرم پیسې غوښته کمانډان ټولیم پیسې غوښته نور بس غوت په پیسې ورکوي سړی بیا مې یو شپږ میاشتې له ما بس راووتم نه اوس کوه شپږ میاشت بعد بس وظیفې ته لاړم مالي پولیسو له مالي پولیسو بیا بېرته ملي پولیسو ته راغلم دغه پولیسو کې څه کول دا اووه کاله ځکه مو خرڅه کړه یو څلوېښت لکه روپۍ وېر سر نغدې هغه ولاړې دغو موادو مواد 500 روپوس کې پیسې د ټولې ورکې سي دا سپېره شی ده ما بدن له 3.5 کیلو اوس شپږ 500 کیلو ته راورسول زین دولسم می سبق وایله اوس می شایم نه دی په یاد قران شریف هر شی می یاد ووت خمار بس وو سلابم په غاړه ولاړو طالبانو سیمه ته به ولاړو پسی البته په ټول طالبانو مش به په کیسه کې نو دوه درې انډیوالانه د غسر او وست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشي په غم کې خالی غاول دوت سیوي خوشاله به ټول سره غم دست نه نشلری نه خواندلری نه شایلری په کډ یو غدیدان درد بم پکرارو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شید چې د کریمداد مور له خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خود کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وای ز په هیګم چیز مازوی چا وزلای دی ل دې خبرې سره سم منډه کوي او ل کور وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیري روانه سو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
دې په خیم خلاصو لالا خو دې څو میاشتې کېږي چې کابل ته تللی دی
والکا پرده لري کا پرده لري کا دال دال خو ری الله دې د زړه صبر درکې دا ستاسو کریم داد دی خدای دې وبخي
وی خدای کور می خراب شو ما خو دا یو سید لول زه خو یو بیا چر کوټه یم زه چا سره د شپې درته ما سوي چا ملکې
حاجی صاحب زما ورور چا وحشه
نیم خبر پودری انډیوالانو یو وایل چې دا څومره ځی کېده چې ناروغ وو ما خامې په کانډواله کې شپه وه یخ وژلی دی
ما خو پر تا باندې تور سر سپین کړ مور دې چاته پرېښودل
وای ورورکا ولې راځه ته خو دې مرګ نه وې کوم ځلن ځواني مرګ
نه نه زما سو یخ نه دی وچلی یو شی تا خسته نه وچلی دی بس دا قاتل مې پیدا کړ زه یې پېژنم چې دې څه پېژنم
مورې دا قاتل مې څوک دی
ماته مې د خپل زوی قاتل نه معلوم دی زبام دا اوس ورسره جوړه سم معلومه
مورې ودرېږه په دې تور سر چیرې منډې وهي
زه سم چې د خپل زوی قاتل په غاښ وسره چینې کوم
اے بوڑھے دے موٹر لمے خویلے رشا
دے پریس دبا وجے جس ما سی راوا وجا بس پتہ دے سویلے وا
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل اسم برشو
زگی شپے جنما جس ما دے زوی قاتلی
دے ما تروسا پر ستا زوی پسترگم نے دے لی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو وک جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نے پیجنی زگی شپے جنما سما زوی دی وجے راوا وجا
کریم دا ګوري ولې دا سپینګره چې څه په دې وایي
دا مې د زوی قاتل دی د مې ټول کور دی را تباک نه زما د سر شورې را تباک
دا زوی ما نه دی وژلې ته ولې دا قپ ما تور پورې کې
زه تا ته څه پېژنم ته یو اجازه زما د زوی قاتل نه یې خته ونه تاسو سم نو زما نه نه مجلې دی
دا ته څه ګړې وړې خبرې کوي تی سم پېژنې کنا خو زه
ګورم چې څه اصلی مختار سم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین خپل زوی قاتل دیر سم پیشندم تا ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروین رو کندر خری وارش آغا ساقیان راونی سا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دا دلاسا ام دا دایی دی چه وطن تا سار راولی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دیارامو پیسو و ساجوان کمی
و شیطان بودای دا سوای دیسه شی زهر یاده
تا پا جیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ستا دلاسس موش گل و دیتوانان پا نشو اخت بسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلکو می ایروین خرس کردی
تا دا ایروینو قچخ بانی دا زهر تسمون و تن تن اولی او بیاید نورو خلکو پا لاس خرسوی دومره دیر پیشی دیل کم کردی دی
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زگی سه پیشنم
او بودای لرشا کن مغزه با در باد باد کم تو تو که چاجی سه امتداز خبری کم یا
ستا پلان می ولا کنیدی کی زمین ده خپل زوی قاتل ده پولیس او زیت بیایم ده ایده نشه یه موادو قاچاق بردی
آده تو و ساجی سه پریده رازه چه اول مده خاکتو د داوی مخه دې چانه نه نیولې
اے خلکو تاسو غیرت لرئ تاسو هم له ګوټې تړلې دي تاسو هم ځان وته نهري نه وایاس و چې مې زوی
نو موږ څه وکړو ته غواړې چې موږ هم ستا په شان نیولې شو او د عزت خلک له ګریوان ونیسو
ته اوس دا قاتل د عزت سړی بولې ستاسو اولادونه هره ورځ د داسې خلکو د لاسه مري او تاسو ورته ګورئ که رښتیا نارینه یاست او غیرت لرئ نو دا قاتل په ټپن ووهلئ
راځه راځه خورې هر څه په خدای وسپاره خدای پاک به یې اجر درکړي
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم ه وا خلکو تاسو ولې دومره بې انصافه یاست تاسو په عملیانو ملنډې وئ خو د قاچاق مرانو لاسونه وروچوئ او عزت یې کوئ یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د زوی په شان ووژل سي
راځه خورې په دې سړي دې زور نه رسېږي خدای پاک ته پریک دا خدای به حساب ور سره وکي
دا سړی قاتل دی دا سړی وطن خرابوي دا سړی زموږ ځوانان راوسني دا سړی آرام خور او قچک بر دی دا سړی روغ ما پرېږ دی په جبرو یو ولی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.